اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انصب خوش آمدین.
دیر زیاده منان از هتر فروغ قدرمون دوستان و از ما اجمل اندوز آمد نورم کرن و سلامون و منعی وقت پا افغانستان که ده سهر تباجیش بی ده ازاده رادیو پا یو بل اخبرونه که مو هر کلیک و پا دی اخبرونه که ده سر موضوع داده چی ده متحده ایالاتو ده دفاع وزیر وی پا افغانستان که ده روان جگلی ده راتلونکو اقداماتو پاره غور کی جیمز ماتیس پرون پا بزوبایی که ده افغانستان پر روان وزیت خبری کلی دی پا دی علا با جزیات در تولاندی کو پا ننگرهار که مو ده چارواکو لاغت سرگندوانو خبر ووی چی ده گوشتی و لالپوری ولسوالوی تی تازه دمی زواکونه لگلی نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونو کو د امریکا د دفاع وزیر وای افغان ځواکونه توانیدلی چې طالبان پر شا وتنبوي خو د دې لپاره یې لوړه بیه پرې کړې ده. د ننګرهار چارواکي وایي له ډیورن کرخې سره نږدې په لالپورې او ګوشتي ولسوالۍ کې اضافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي او په سومالیا کې د پروني ځان وژونکي برید د مړو شمېر 43 تنو ته لوړ شوی. د امریکا د دفاع وزیر وای افغان ځواکونه توانیدلی دي چې طالبان پر شا وتنبوي خو د دې لپاره یې لویه بیه پرې کړې. جیمز ماتیس دا څرګندونې پرون په ابوظبي کې رویټرز خبري اژانس ته وکړې. نوموړي وویل که څه هم افغان ځواکونو مرګ ژوبله ډېره زیاته ده خو د ښاغلي ماتیس په خبره طالبان هم دا مهال په بدترین وضعیت کې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر دا ونه ویل چې دی افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلوي کوي او کنه خو په ډاګه یې کړه چې د افغانستان د جګړې پر راتلونکي ګامونو غور کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له ډیورن کرخې سره نږدې په لالپورې او ګوشتې ولسوالۍ کې اضافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل پرون وویل افغان ځواکونه پوره چمتو دي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي.
مونږ اضافي پیاده قوتونه، کوپشي قوتونه هم د ګوشتې ولسوالۍ دپاره استولي دي او هم د لالپورې دپاره به قوي د وکونش قطعه سوه کې ځای پر ځای شي.
لالپوری او گوشتی تا وروستا لحق نور زوکونه استول که گیچی داری ورن کرخیا غاله دا پاکستانی زوکون لخوا را کیتی بریدون سلگونه کسان دا خپلو کورنو پری خودو تار کرن. راپورونه وای دا طبیب خوله کبله دا زیان منو شو سره دا چینی و اندازم رسیده یک شنبه پارس کابل تا رسیدلی. پا افغانستان که پی خود تا درستلو پا برخه که دا دولت وزیر وایس برمک خبریالانو تا ویل دا دیم رستوی و برخه پا بدخشان که دا واوری لکبله زیان منو شو خلکو تا واستول شی.
محموله کمکشان که فعلا بر ما رسیده و افغانستان ای شامل 4000 لیاف است.
دوی د چین د مرستوی و د چین د مرستوی و محموله مخت رسیدلی پاده کی 3000 کمپلی 2000 شپکسو خیمه 3000 شمنی جمپرونه او 300 تختی فرشونه شامل دی. د ټولو مرستو اندازه 2 میلیون ډالر تر رسیدگی. دا ریپورتونه مخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دا واوري د خویدو او سړی حواله کبله د 200 په شاوخوا کې کسان مړه شوي، په زرګونو څاروي له منځه تللي او یو شمېر خلکو کورونه له لاسه ورکړي. د فاریاب والي سید انور سادات د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې ولایت کې د سړی هوا تازه څپې د شپږویشت کسانو ژوند اخیستی او د دیرشو په شاوخوا کې شپانه نادرکه دي. په سومالیا کې د پرونی ځان وژونکي برید د مړو شمېر 43 تنو ته لوړ شوی. په دې برید کې چې په پایتخت موګادیشو کې د یو موټر بم په واسطه په یو مارکیټ کې وشو، ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د موګادیشو د پرونی حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې سختریزې اسلامي ډلې الشباب دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. عراقي ځواکونه وایي د موصل ښار د لویدیز په د موصل خر د لویدیز ته په نږدې کېدو یې دغلته د داعش وسلوالې ډلې څخه 15 نور کلي نیولي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د موصل د بشپړ تصرف لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی. د موصل په عملیاتو کې له عراقي ځواکونو سره امریکا ملاتړ کوي. عراقي سرتیرو نن د موصل خر په جنوب کې د هوایي ډګر په لور پرمختګ وکړ. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د یک شنبه په ورځ د اسلامي دولت داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل د لویدیز د سیمو د بیرته نیولو د عملیاتو د نوي پړاو اعلان وکړ. عراقي ځواکونو له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره خپل لومړني عملیات د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل کړل چې له څو اونیو نښتو وروسته د دې ښار د ګڼو ختیځو سیمو په نیولو وتوانېدل. د داعش وسلوالې ډلې د موصل ښار په 2014 کال کې له عراقي ځواکونو ونیوه او دا ښار یې په عراق کې د خپل خلافت د مرکز په توګه اعلان کړ. د سپینې ماڼۍ د چارو مشر د ردوی چې ګواګي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکاران په تیرو انتخاباتو کې د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو. رینس پریبیوس ان بی سی ټلویزیون سره پرون په مرکه کې دا هم وویل چې دته د امریکا د استخباراتو لوړ رتبه چارواکو ډاډ ورکړی چې دا ډول تماسونو په اړه شوې دعوی بې بنسټه دي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو له روسي چارواکو سره خبرې کولې. د سپینې ماڼۍ امنیتي سلاکار مایکل فلن تیره اونۍ له هغه وروسته له هغې استعفا وکړه چې رپورټونه وویل په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره په مسکو د لګول شوو بندیزونو په اړه خبرې کړې. سپینې ماڼۍ وایي فلن کوم غیر قانوني کار نه و کړی، بلکې له دې امله یې خپله دنده پرېښوده چې مرستیال ولسمشر ته یې بشپړ معلومات نه ورکړي. اخوا د امریکا جمهوری پال سناتور جان مکین پر رسنیو د ولسمشر ټرمپ ورستی انتقادونه رد کړي. جان مکین ویلی له دوهمې نړیوالې جګړې راپدې خوا د نړۍ نظم تر ډیره حده د همدې رسنیو پر بنسټ ولاړ دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی پر خپل ټویټر پاڼه رسنۍ د امریکا دښمنۍ وبللې او بیا یې په فلوریډا کې د یوې وینا په ترڅ کې خپل دا خبره تکرار کړه. جمهوری پال سناتور مکین ویل د دیکتاتورانو لومړنی کار د رسنیو چپ کول وي، خو د حقلی مکین په خبره دا نه غواړي وایي چې ولسمشر ټرمپ یو دیکتاتور دی، خو دومره وایي چې له تاریخ باید عبرت واخیستل شي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه غور کوي. جیمز ماتیس پرون په ابوظبي کې د رویټرز خبري اژانس سره د افغانستان په وضعیت څرګندونې کړې چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي ګوشتي او لالپوري ولسوالیو ته یې تازه دمې ځواکونه استولې. دغلته وروسته له هغې ځواکونه استول کېږي چې د پاکستان لخوا په دې سیمو راکټي بریدونه د یو شمېر خلکو د بې کوره کېدو سبب شول. ولسمشر غنی په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنه کړې. قطر به دا غوښتنه څومره ومني په دې اړه د ولسمشر غنی له سلاکار محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د څه باندې 400 میلیونو افغانیو په ارزښت د تسل وخت انکشافي پروژو قرارداد د یو شمیر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیا شوراګانو د مسؤلینو سره لاسلیک کړ. په دې موضوع به رپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا یو محقق سناتور ژمنه کړې د دې هیواد په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر به روسیه ته سخته سزا ورکړي. دوستانو تاسو مخکې له ازادي راډیو نه اوري. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبر کوي. جیمز ماتیس پرون ابوظبي کې ویل پلان یې درلود چې افغانستان ته سفر وکړي، خو د هوا د خرابوالي له امله یې سفر وسنډید. نوموړي د افغانستان د روان وضعیت په اړه په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سره مفصلې خبرې کړې. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان د جګړې د راتلونکو ګامونو په اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له عمومي قومندان جان نیکلسن سره تفصیلي خبرې کړې دي. ښاغلی ماتیس چې پرون یې په ابوظبي کې دا څرګندونې کولې ویل له ولسمشر اشرف غنی سره د منشن د غونډې تر څنګ وکتل او له جنرال نیکلسن سره یې څو ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي پلان یې درلود چې پرون کابل ته سفر وکړي، خو د هوا خرابوالی د هغه د سفر مانع شو. له رویټرز خبري آشان سره په خبرو کې جیمز ماتیس ویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د ده او د استخباراتي ادارو ارزونو ته منتظر دی، خو د نوموړي په خبره لومړی باید دې معلومه کړي چې د افغانستان جګړه په کوم حالت کې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د افغان ځواکونو ستاینه وکړه، خو ویل چې دې ځواکونو د دې لپاره چې طالبان پر شا وتنبوي په زیاتو تلفاتو سره لویه بیه پرې کړې ده. د ښاغلي ماتیس په وینا طالبان دا مهال په تر ټولو کمزوره او خراب حالت کې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دې ورسیو کې ویلي چې له افغان ځواکونو څخه د دفاع او ملاتړ او د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره 200 نورو سرتیرو ته اړتیا لري. خو د امریکا د دفاع وزیر په پرونیو څرګندونو کې دا ونویل چې آیا دی به افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو ملاتړ وکړي او که څنګه. دغه راز د رویټرز خبری اژانس پوینا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په دې اړه چې آیا افغانستان ته به د نورو امریکایي سرتیرو استول منظور کړي او کنه ډیر کم وضاحت ورکړی دی. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 8400 سرتیری لري چې ډیری یې د افغان ځواکونو د روزنې چارې او یو شمېر یې له تروریزم سره مبارزه پر مخ وړي.
دوستانو و مو اوریدل چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د روان جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه غور کوي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنه کړې. د جمهور ریاست د خبر پاڼې لمخې ولسمشر دا غوښتنه پرون د جرمني په مونشن ښار کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې وکړه او وی ویل ک طالبان د سولې خبرو ته نه کینی نو د قطر دفتر د بندولو په ګډون باید بندیزونه پرې ولګول شي. آیا دا غوښتنه به د قطر د حکومت لخوا ومنل شي؟ په دې اړه احمد تکل د ولسمشر غنی له سلاکار محمد ایوب رفیقی سره په مرکه کې بحث کړي. ښاغلی رفیقی په پایل کې د قطر او طالبانو نږدې اړیکو یادونه وکړه.
د قطر دفتر او د پاکستان آی اس آی او د طالبانو مشرتابه دا سره یو دي، په دې کې هیڅ شک نشته. هر څونه فشار چې پر دفتر د قطر باندې راځي او غونډه فشار حکومت پاکستان او آی اس آی متحمل شي، نو په دې خاطر باندې ډېر مهمه ده چې مشخص رئیس جمهور د افغانستان مشخص ورته ویلي دي چې دغه فشار چې دوی نمایندګي د هغه کسانو کوي چې دا تله مقصد یې ولیده، د دې دفتر له وتلو او دا ډېره معقوله ده. زه فکر کوم چې دغه ځای سبای شروع شي.
او ستاسو توقع یا تمه څه ده چې د قطر د حکومت ځواب به په دې کې څه وي؟
بیا دا اړه لري د منطقي استخبارات سره چې اول دوی تفاهم به د پاکستان سره څنګه دي، د پراپر پاکستان باندې مني کې نه مني، د ټول شواهد سره چې ولسمشر مخته کړی، او آیا امریکایان په دې کې څونه دخیل دي؟ امریکایان څه غواړي په دې موضوع کې؟ دا موضوع چې مغلقه ده په دې خاطر چې دا یو لاس نه دی، یو حکومت نه دی، یا یو استخباراتي کړی نه دی چې په دې کې شریک ده. دا هغه کړی دي چې باید مسلسل یو د بل په تفاهم کې دا خبرې مخته بوځي. نو به بهتره دا ده چې پاکستان و دې ته مجبور شي مستقیما و خبرو ته عزیز شي او ټول هغه دفترونه چې نیابتي دفترونه دی هغه وتړي.
له دې خبرو داسې معلومیږي چې یعنی ډېر ژر به فکر کوي چې د قطر د حکومت ځواب مثبت نه وي د غوښتنې ته.
دا به ډېر مشکل جواب ده، د دې جواب یې څوک نشي کولای، په دې خاطر چې قطر هم په دې موضوع کې یوازې تصمیم نشي نیولی. هغه مجبور دی امریکایانو سره تفاهم وکړي، امریکایان مجبور دي د خپلو شریکانو سره مصلحتو کې چې په هغه کې حتی روسیه لا شامل ده، حتی انګلستان خو بیخي شامل دی، او د اتحادیې اروپا شامل ده، په دې کې چین شامل دی پکې مستقیما. دا یو پروسه ده، او دا پروسه باید یو ځای سره شروع شي، او دا ګوته باید وقطر ته ونیول شي چې دوی با اس دی سی وی دی دا دفتر وګړي او دوی هم یې کیږي. د افغانستان د حکومت د ریس ډیر مهم دي چې په دې کې په داسې مابینی حالت کې چې د قطر دفتر منون نه منو اخو دا کو دا افغانستان په دغه نخښینو باید ډیر قاطی وسی او د ریس جمهور دغه عمل ز تقریرو مشه دا کار باید په ډیر جدیت سره او د افغانستان د ولس ارزوم نه کړ چې دا مسله یک طرفه شي دوه دشمن معلوم شي، او هغه لازم فشار چې باید پر طالبان راوړي شي هغه فشار باید.
رفیق صاحب، نو فکر نه کوئ چې که د قطر دفتر بند شي د طالبانو د اوسنۍ یوازینۍ ادرس چې د سولې د خبرو لپاره ظاهرا شته دا به هم له منځه لاړ شي؟
د قطر دفتر هیڅ وخت د افغانستان د مذاکرات په اکر باندې قطر نه وو. که د افغانستان حکومت د طالبانو سره ملاقاتونه کړي دي او مذاکرات یې کړي دي، هغه یا په چین کې وو یا په اسلام آباد کې وو. دا حتمی نه ده چې دفتر دونه صلاحیت ولري چې یوازنی مرکز د ټولو مذاکراتو وسیله په دې خاطر چې اوس پورې موږ هیڅ نو مثبت عمل د دوی سره نه لري. هغه په دې معنی باندې چې اسلام آباد پر دې باندې ډېر سخت تاثیر لري چې هغه غواړي دوی مذاکرات کوي، هغه نه غواړي مذاکرات نه کوي. دا خو موږ ته په تیر دوه کاله کې بیخي په ثبوت ورسېده.
ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه به څومره د قطر د حکومت لخوا ومنل شي؟ په دې اړه مو د ولسمشر غنی له سلاکار محمد ایوب رفیقی سره د ازادي رادیو مرکه واورېده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په ګوشتي او لالپوري ولسوالیو کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای کړي او دا رنګه کورنۍ ته هم مرستې رسیدلې دي چې پاکستاني ځواکونه لخوا د راکټي بریدونو له امله نور سیمو ته کډه کړي. په دې اړه به له شاه محمود شینواري نور حال باورو چې په یو راستولي ریپورت کې راستولې ورسته له شینواري سره په ژوندۍ بڼه خبرې کوو او د ننګرهار په ځنګړي توګه د ګوشتي او لالپوري ولسوالیو په تازه حال مخبرو. اوس په مو کې دی ریپورت.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل په هغه غونډه کې چې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو په خبرګون کې د یک شمه پورز لغرمی وروسته جوړه شوی و وی ویل د ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ ته تازه د میزمکنی او توپچی ځواکونه رسیدلی. نوموړی ویل افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د خپل خاورې نه په میړانه دفاع وکړي.
نن سهار 9 بجې زموږ امنیتي غونډه وه، په غونډه کې فیصله وشوه موږ اضافي پیاده قوتونه او حمایوي او توپچی قوتونه هم د ګوشتي ولسوالۍ دپاره استولې دي او هم د لالپوري دپاره به نن یوه قوي او پیاوړې د وکونش قطعه سیمه کې ځای په ځای شي.
پر ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو لخوا د راکټي بریدونو له امله په سلګونو کورونه نورو سیمو ته کډه شوي. والي محمد غلام منګل وویل د دغو بې ځایه شوو کورنیو سروې شوي او مرستې ورسېدلې دي.
کومې کډې کوم زموږ عزیزان چې د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، یوه کورنۍ هم د باندې نه ده، ټولو د خپلو نورو عزیزانو په کورونو کې ځای پر ځای شوي. د ټولو کورنیو سروې ترسره شوه او نن عملا سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې روانې دي. همدا اوس به رسېدلې وي او یا به د رسېدو په حالت کې وي. تورخم ته ټیمونه واستول شول، څلور روغتیایي ټیمونه د عامې روغتیا له ریاست نه.
دا رنګه نوموړي وویل هغه مسافر چې په تورخم کې بند پاتې دي هغوی لپاره یې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا په ختیځه سیمه کې د سرحدي لیوه قومندان سمنوال محمد ایوب حسین خیل د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې هیچا ته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان یوه ولش خاوره هم لاندې کړي.
زه منحس په ختیځ کې د سرحدي پولیسو مسؤول تاسو ته تاسو ولسته ډاډ ورکوم د افغانستان حکومت ته چې یو سرحدي پولیس ژوندی هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې یو لیش خوره زمونږ تر پخو لاندې کې اشغال کې او زمونږ په خوره کې دوی پیاده دخول وکړي تاسو مطمئن اوسئ دا اجازه چاته نه ور.
په دې غونډه کې د ولایتي شورا وکیل اجمل عمر وویل که چیرې د پاکستاني ځواکونو لخوا د راکټي بریدونو لړۍ دوام پیدا کړي، د دې سیمې ټول ولسونه هر ډول قربانۍ ته تیار دي.
من د افغانستان ولس، د ننګرهار مجاهد ولس د هرې قربانۍ ته تیار دی، چمتو دی. که هغه خویندې دي، ورونه دي، ځوانان دي، سپین ږیري دي، موږ انشاءالله که چېرته دغه لړۍ دوامداره شي نو د ننګرهار قهرمان ولس هرې قربانۍ ته تیار دی. انشاءالله موږ به تیار یو.
د تیرې جمعې ورځې راهیسې د ډیورند کرښې له هاخوا سیمو څخه پر لالپورې، ګوشتي او نازیان ولسوالیو راکټي بریدونه روان دي چې د چارواکو په خبره د دې بریدونو له امله په سلګونو کورونه نورو سیمو ته کډه شوي او په دې بریدونو کې 8 تنه زخمیان شوي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو همدا اوس مو د ننګرهار څخه د شاه محمود شینواري راستولې ریپورت واورید چې د ننګرهار والی ویلي د ګوشتي او لالپوري ولسوالیو ته تازه د میزواکونه استي. شینواري صاحب را سره د ټلیفون په تماس کې دی. شینواري صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په رسنیو کې او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو دوه درې ورځو راهیسې د ننګرهار د لالپوري او ګوشتي پر ولسوالیو د پاکستان د راکټي بریدونو خبرې ډېرې یادېږي. خپل په ننګرهار کې د دغه بریدونو په اړه د خلکو ترمنځ څه احساس دی او خلک څه فکر کوي؟
پاکستان منتخبوں پہل شی ہوئی د ولس ډیر ټول خبرګون خاره شوی دی. تیر ورځ هم په لارپوري ولسوالۍ کې په زرګونو خلک راغونډ شوي وو او له احساساتو ډیر ډکو، او دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او همدارنګه له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دغو بریدونو پر ضد دي مرکز څخه د ډیپلوماټیکو لار نه دغه موضوع تعقیبوي او همدارنګ سیمې ته چې ځواکونه لیږلي دي، پیاده توپچی او واکنش قطعات د سیمې ته رسېدلي دي او ورسره ډاډ ورکړو چې دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې خاورې نور څوک لاندې کړي.
یو شمیر کورنۍ د بې ځایه کېدو خبره کیږي، دقیقا دا کورنۍ له کومو ولسوالیو نه بې ځایه شوي دي؟
دا د لالپوري او د ګوشتې ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. ولایتي ادارې د دغه ټولو کورنیو سروې کړي ده او نورو خپلو خپلوانو سره یې عملته ځای شوي دي او دوی سره د مرستې لړۍ هم تېره ورځې پیل شوې ده او عملا مرستې ورسېدلې دي. بل په تورخم کښې ډېر مسافر بند پاتې دي چې کله چې دغه مسله راپورته شوې ده او هلته تورخم دروازه بنده ده نو تورخم ته هم مختلف ټیمونه چې په هغه کښې روغتیایي او نور هلته اسانتیاوې چې کوم مسافر بند پاتې دي دا هم هلته رسېدلي دي او لازمې اسانتیاوې ورته نیولي دي. یوه موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې پاکستان غواړي د دغه بریدونو له لارې هغه عملیات چې په ننګرهار د هسکې مینیاکور ولسوالۍ کښې پیل شوي دي دا له خان سره مخ دي. ځکه تېر ځله هم چې د داعش په خلاف باندې عملیات پیل شوي وو بیا په حصارک ولسوالۍ کښې دغسې ډله ییز بریدونه په پوستو باندې وشو چې د امنیتي ځواکونو هلته عملیات ودرول او شاته تګ یې وکړ. نو سږ کال دغه عملیات چې دی ولایتي ادارې ویل دي که هر څنګه وضعیت خرابېږي ولې دغه عملیات چې اوس روان دي دا به
ډیره زیاته مننه کوو. شاه محمود شینوار و چې له ننګرهار د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو د پاکستان لخوا د توغندیو د بریدونو پر هغه عکس العمل راسره معلومات شریکول چې د ننګرهار په خلکو او همدارنګه په چارواکو کې تر اوسه پورې څرګند شوی دی. دوستانو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو او دغلته دا سپین بول د لاري د بندیدو تاسو وضعیت درکو خو د تلیفون د خرابې کرخې له کبله مو ونه شو کولی چې دا تماس ټینګ کړو. په روانو خپرونو کې به هڅه وکړو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه
دا د ازادۍ راډیو ده. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد تکل ورته کتنه کړي.
کاناډایي ورځپاڼې تورنتو سټار په خپله پرونۍ ګڼه کې په سند ایالت کې له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان تورونه او د مواصلاتي لارو بندول پر افغانستان د فشار راوستو یوه هڅه بللې. د پنجشنبې په ورځ د سند ایالت په سیوان شریف سیمه کې د صوفیانو په یو زیارت کې چاودنې اته اتیا کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. تورنتو سټار په دې اړه په یو مطلب کې د پاکستان د پوځ عملیات چې چارواکي وایي په ترڅ کې لسلو زیات تروریستان وژل شوي دي او همداراز له افغانستان سره د تورخم او چمن د سرحدي لارو بندول هغه اقدامات ښودلي چې د ورځپاڼې په وینا هدف یې پر کابل فشار راوړل دي. د سند حملې مسؤلیت له پاکستاني طالبانو څخه یوې جلا شوې ډلې جماعت الاحرار منلی. ورځپاڼې لیکي اسلام آباد غواړي د فشار د زیاتولو په نتیجه کې کابل د هغو وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې د پاکستاني چارواکو په وینا پټن ځایونه یې په افغانستان کې دي خو په پاکستان کې فعالیت کوي. د امریکا چاپ سټار تریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د فعالو افراطي ډلو د له منځه وړو پر اړتیا ټینګار کړی او په یو مفصل تحلیلي مطلب کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې غفلت ونه کړي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان جګړه چې دا د شپاړس کاله پرې اوښتي دي د امریکا له نظر او ذهن څخه تر ډېره لوېدلې خو سټار تریبیون لیکي چې په دې اړه غفلت لوی خطر لري. د مطلب لیکوال افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ غوښتنې ته د اشارې په ترڅ کې لیکي کله چې امریکایي سناتور ټام کاټن پوښتنه وکړه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي آیا امریکا به د پلان شویو تروریستي حملو له ګواښ سره مخامخ شي کنه نو جنرال نیکلسن په قاطعیت سره مثبت ځواب ورکړ. ستار تریبیون لیکي اسلامي دولت ډلې که څه هم د عراق او سوریه په کچه په افغانستان کې ځان ته د پښو ځای نه دی موندلی خو په هر حال هلته حضور لري. ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې لخوا د وسلوالو د استخدام راپورونو ته اشاره کوي او لیکي چې دا ډله په لویدیځو هیوادونو کې د حملو د تنظیم لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د القاعده شبکې لیکي له منځه تللي د داعش وسلوال موقع ته ګوري څو افغانستان بیا د تروریستانو د استخدام او روزنې او د تروریستي حملو د ترسره کولو په مرکز بدل شي. ورځپاڼه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه هیڅ هم نه دي ویلي. ستار تریبیون لیکي اوس چې په افغانستان کې د جګړو د موسم په سرلي پایل ته یوازې څو اونۍ پاتې دي وخت په بیړه تیریږي او د ټرمپ اداره باید د افغانستان لپاره خپل پلان ژر تر ژره چمتو کړي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د سباندې 400 میلیون افغانۍ په ارزښت اته څلويخت انکشافي پروژو قرارداد د یو شمیر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیا د شوراګانو له چارواکو سره لاسلیک کړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال په رپورت کې اورو.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي د هیواد په یو ویشتو ولایتونو کې بیلابیل اته څلويخت پراختیایي پروژې پیلوي چې پکې د سړکونو، پلونو، فرهنګي مرکزونو، کانالونو او استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد تورانی د یک شنبه پورسته دغه پروژو د قرارداد د لاسلیک پر مهال د خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیایي شوراګانو مسولینو ته ویل چې د دغه پروژو لګښت د نړیوال پراختیایي بانک، هندوستان او د افغانستان حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
48 پروژې به ارزش 414 میلیون
دغه اتسلويخ پروژې د 344 میلیون شپږ شپږ زره او 955 افغانۍ په ارزښت په قرارداد ورکول کیږي، چې له دې جملې څخه وسلويخ پروژې د ساحوین سجام پورې اړوند دي چې ارزښت 253 میلیون 355 زره افغانۍ کیږي. او یو بل پروژه مو چې د لارو جوړولو ده لګښت 155 میلیونه 344 د 1500 افغانۍ کیږي.
6 میلیونه 434500 افغانۍ میشه.
خغلی دورانی ویل چې د دغه پروژو لپاره به خلکو ته شاوخوا 100000 کاري ورځې برابر شي او همدارنګه 300000 کسان به په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دغه پروژو څخه ګټه واخلي. دغه قرارداد شوی پروژې به په پنشیر، غور، کونړ، کاپیسا، هرات، ننګرهار، بلخ، کندوز، سمنګان، تخار، بدخشان، کابل، لغمان، پکتیا، پکتیکا، بامیان او په یو شمیر نورو ولایتونو کې پلی شي. د کلیو پراختیا وزیر ویل چې د دغه پروژو کار به په ګرمسیر ولایتونو کې د قرارداد له لاسلیک وروسته او په سردسیر ولایتونو کې به په حمل میاشت کې پیل شي. دغه وزارت په روان مریز کال کې له 1200 ډیرې پروژې د 213 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې بشپړې کړې دي. د یو شمیر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیایي شوراګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې به په معیاري ډول عملي کړي. د یو خصوصي شرکت مسؤل محمد علي شاه او د ننګرهار ولایت د کلیو د پراختیایي شورا یو تن مسؤل په دې اړه داسې وویل:
هو دا ورکو چې کوم رقم ته معیار دی چې موږ ته راکړل شوی ده، په هغه معیار باندې سره دغه پرزم سره ترسو
ټول تعهدونه موږ کوو چې په دې کې منه پسات منګه کوو، نه به پکې غلا کوو او خپل کار د خیر سره په هغه خپل وادي سره سر لرسو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې شکایتونه شوي چې له پروژو څخه سمه څارنه نه کیږي، چې له امله یې پروژې د شرکتونو لخوا په ټیټ کیفیت پلی کیږي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی. په وروزګان کې دینی عالمان وایي چې په بدو کې د ښځو ورکړه په اسلام کې ناروا عمل دی او باید د دې کار مخه ونیول شي. له وروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دینی علما وایي وروزګان کې خلکو له ښځو هغه څه اخیستي چې خدای او رسول ورکړي. په وروزګان ولایت کې د حج او کاپور ریاست رئیس مولوی حمدالله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو مخی کول او په بدو کې ورکړه د شریعت خلاف عمل دی او اسلام هیڅ یو کس ته اجازه نه ورکړي چې د خپل لور یا خور حقوق ورڅخه واخلي او تر پښو یې لاندې کړي. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې نور دې هغه چاته اجازه نه ورکوي چې د یو بشر حقوق ورڅخه اخلي او له تاوتریخوالي سره مخ کوي.
په بدو کې ورکړه د شدي ناروا شرعي لا شغار په اسلام. حضرت مبارک علیه السلام وای مخی په اسلام کې نسته، په مخی مور کوي.
ورزګان یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې مخی او په بدو کې د شذو ورکړه اوس په یو دود ګرځیدلې ده. په ورته وخت کې د مدني ټولنو مسولینو هم له خلکو غوښتنه وکړه چې نور دغه ډول نوړه دودونه ته د پای ټکی کښیږدي. د هغوی له جملې څخه یو هم د مدني ټولنې مسولان وشه برګزی ده چې وایي دولت باید دغلته خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي تر څو خلک په دې پوه سي چې یو بشر په ټولنه کې څه حقوق لري. نوموړي له دیني علماو څخه هم غوښتنه وکړه چې خلکو ته شوزو د حقوقو په اړه معلومات ورکړي. اغلی بارغزی زیاته کړه
چې ما دولت څخه دا غوښتنه ده، زما د هر یو ورور، د هر یو پلار، د هر یو مشر، د هر یو کاکا، دا وغوښته چې شوزو د ورکې مسولیت لري. دا غوښتنه ده چې نو څه به زورول نه ده.
لدی ټول سره سره د شوز چارو ریاست مسولین هم وایي چې په اورزګان ولایت کې د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سوی. خو له ټولو ارګانوی غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې خپله پوره ونډه ادا کړي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه وکړه چې اورزګان ولایت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی ډیریږي. اغلې رڼا وایي
موږ هغه قانون غواړو چې په دین اسلام کې موږ ترقه ول سوي دي. موږ نه غواړو بالاتر د هغه شی څخه چې د قانون څخه وتل شي. موږ هغه حقوق غواړو چې په اسلام کې د خوند لپاره تثبیت او ورکول سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان والي سمو د وړاندې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په اورزګان کې د ښځو پر وړاندې د ټولو ستونزو حل ته ژمن دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو سم پام وکړئ، یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. له ازادي راډیو څخه د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې طالبان پر شا وتنبوي، خو د دې لپاره یې لوړه بیه پرې کړي. چې ماته ستا څرګندونې پرون ابوزوی کې روټرز خبري آشانسته کړي دي. دا ننګرهار چارواکي ویل ډیورن کرخې سره نږدې په لالپورې او ګوشتې ولسوالیو کې صافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي. راپورونه وایي د طبیعي پیښو له کبله د زیانمنو شوو افغان کورنیو سره د چین یو اندازه مرستې د یکشنبې په ورځ کابل ته رسېدلې. په دې مرستو کې زرګونه کمپلې، خیمې او جمپرونه او نور شمني وسایل شامل دي. سومالیا کې د پرونی ځان وژونکي برید د مړو شمیر څلور دېرش کسانو ته رسېدلی دی. او عراقي ځواکونه وایي د موصل ښار د لویدیس په شاوخوا کې له داعش څخه 15 نور کلي نیولي دي او د ښار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. دوستان، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي په منشن کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د افغان هیئت د سفر لاسته راوړنې مثبتې وي او دوی وتوانېدل چې دغلته یو وار بیا د نړیوالو پام د ترهګرو ځالو ته راواړي او د افغانستان ستونزه د نړیوالو سره شریکه کړي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د منشن امنیتی کانفرنس څخه د افغان پلاوی له راستنېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په دغه کانفرنس کې د جمهور رئیس غنی وینا د پام وړ بولی. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې پر اساس د رادیو ته وویل له دې عمله چې جمهور رئیس غنی د امنیتی ستونزو په اړه نړیوالو ته مهم پیغامونه رسولي، دوی دا سفر مهم ګڼي. هغه وایي د افغانستان د جګړې څخه ځانګړی تعریف او دا چې د تروریزم ځالې چیرته او په وړاندې څنګه مبارزه وشي د افغانانو مهمې غوښتنې دي.
بات سفر او د هغه پیغام چې زموږ ملت غوښتل چې نړیوالو ته ورسیږي، هغه تر یو ځای پورې د جمهور د لارې نه ورسېده چې مشرکان د توریزم په مقابل کې باید ودرېږي او کوم هېوادونه چې د ترهګرۍ اعتذار موجود دي دا باید مشخص شي او طرف مقابل کې دنیاوال باید کلک ودرېږي.
جمهور رئیس غني تېره ورځ د منشن په امنیتي کانفرنس کې وویل چې د موثرې مبارزې او د توریزم د ودې د مخنیوي لپاره حتمي ده هغه هېوادونه چې توریزم یې د دولتي سیاست اهدافو ته د رسېدو وسیله ګرځولي تجرید شي. که څه هم ښاغلي غني په دغه کانفرنس کې د کوم هېواد نوم وانخیست، خو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یې وویل چې دا د دوه دولتونو ترمنځ اعلان شوی جګړه ده. له دې وړاندې بیا ښاغلي غني داسې ازړه په کانفرنس کې چې په هندوستان کې جوړ شوی و د ورته موضوع په اړه پر پاکستان مخامخ انتقاد کړی و. ښاغلي غني د قوس په میاشت کې جوړ شوی د کانفرنس ته وویل د پاکستان سره د پراخو دوه اړخیزو تماسونو سره سره هغه اعلان شوی جګړه چې دغه هیواد پیل کړي نه یوازې چې سړه شوې نه ده، بلکې لا تیزه شوې ده. د چارو څېړونکی یوسف امین زازی وایي چې افغان پلاوی منشن ته په دې سفر کې هم نړیوالو ته په واضحو ټکو د پاکستان د سیاست په اړه معلومات ورکړي چې دغه پوینه د افغانستان د ناکامه کېدو پلانونه تنظیم کړي دي. له دې سره ښاغلی زازی وایي چې د افغانستان د اندېښنو له اورېدو وروسته نړیوالې ټولنې ته ښایي چې د روانې جګړې په اړه خپل تحلیل هم بدل کړي.
د افغانستان د خلکو پیغام، غږ، مشکل چې تل یې د ثبات لپاره کړی دی، دوی ډېر جدي پاملرنه ورته وکړي. وضعیت د نړۍ او د سیمې باید دوی درست تحلیل ترنه ولري.
د منشن 350 امنیتي کانفرنس چې د جمعې په ورځ په جرمني کې جوړ شوی و، پکې د افغان ولسمشر غني تر څنګ د دیرشو څخه د ډیرو هیوادونو مشرانو او له اتیاو څخه ډیرو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼو دوستانو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه مخته پیغامونه راستولي. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي د بسم الله ارمانی په نوم باندې ویلي دي چې موږ له دولت نه غواړو چې موږ سره مرستې وکړي او همدارنګه په ننګرهار کې له بې ځایه شو هغه کورنیو سره مرستې وکړي چې دا لالپوری او گوشتی څخه د پاکستان د توغندیزو بریدونو له کبله بې ځایه شوي دي. محمد ابراهیم هلال د بادغیس څخه وایي افغان حکومت ولې پاکستان ته هیڅ نه وایي چې په خپل وطن کې مو په قراره نه پرېږدي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نه پراستولي اس ام اس کې وایي موږ د ولسمشر امر ته منتظر یو چې پر پاکستان باندې هر وخت امر راکړي موږ له دولت سره ولاړ یو. محمد عارف وفا له لشکرګانه په راستولي اس ام اس کې وایي نور به افغانان د پاکستان په وړاندې چوپ پاتې نشي، باید ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې د جګړې اعلان وکړي. عزیز الرحمن له ننګرهار نه وایي افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان خلاف د جهاد کول لپاره تر بل هر وخت د ژوند تر ټولو سپېڅلې دندې ته حاضرېږي. او یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی خو په پرله پسې توګه یې څو سمسونه راستولي دي او پوښتي چې په پراګ کې دا اوس څو بجې دي. نو ګرانه دوسته، دلته سهار وختي دی، یعنی 5:15 دي. په افغانستان کې د سهار 8:16 دي. بیرته خپلو ریپورټونو ته راګرځو. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه نه دي توانیدلي چې طالبان وبخي. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه توانیدلي چې طالبان په شا وتنبوي، خو د دې دپاره یې لوړه بیه پرې کړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع وه. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه غور کوي. جیمز ماتیس ټاکل شوی وه چې افغانستان ته سفر وکړي، خو ویلي دي د خرابې هوا له کبله یې دغه سفر ځنډیدلی دی. اخواته د امریکا د متحده ایالاتو یو جمهوری غوښتونکي سناتور ویلي دي د امریکا سنا به په روسیې باندې د هغه څه له کبله د بندیزونو لګولو هڅه وکړي چې دی د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه بولي. رسوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
سناتور لینسی گراهم وایي 2010 به هغه کال وي چې روسیه به پکې د امریکا د کانګرس لخوا سخت ضربه وویني. لینسی گراهم دا څرګندونې پرون د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د متحده ایالاتو د بهرني سیاست په اړه په وینا کې وکړې. د متحده ایالاتو استخباراتو په 13 جنوري میاشت کې ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې امر کړی او په سیستم کې د عدالت په اړه د امریکا د خلکو د باور د زیانمنولو هڅه کړې ده. د امریکا د استخباراتو د راپور له مخې روسیې په انتخاباتو کې د جمهوری پاله ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب په هدف د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د رسوا کولو لپاره هم کار کړی دی. سناتور لینسی گراهم ویل د د لویه اندېښنه دا ده چې ولسمشر ټرمپ هیڅکله یوې کمرې ته مخامخ ونه کتل او په ډاګه یې نه کړه چې د امریکا ډیموکرات ګوند د روسیې د مداخلې له امله زیانمن شوی او اوس زه د یوې آزادې نړۍ د رهبر په توګه تاسو ته ډاډ درکوم چې روسیه به د دې کار سزا وویني. لینسی گراهم زیاته کړه هر کله چې له انتخاباتو وروسته پیدا شوي جنجالونه آرام شي، کانګرس به خپله ټوله توجه په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع او پر مسکو د نویو بندیزونو مسئلې ته واړوي. دغه جمهوری پاله سناتور چې د کانګرس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او د روسیې له منتقدانو څخه د هیله څرګنده کړه چې پر روسیې د نویو بندیزونو لپاره به سکه له کانګرس د دواړو مجلسونو ملاتړ ترلاسه کړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا رپورټونو برخه پای ته رسو. اوس هم راځو د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام ته.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنې. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او برلې وسی د دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زمان الله میرزا تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکشبی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشبی عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چانو واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وایي دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې د نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 41 15 تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست گرانو اوریدونکو پروگرام پیلو په او تلیفوني پیغامونو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د زینو ورکوښو عزیزانه پاکله پکې معلومات دي راځي چې دغه څو تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو
عرفان الله د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم دلته یو الکتی په نوم د سمیع الله ته جړې په ولسوالۍ کې بندې دي او په کلات د دې وځه د کلات یم د کلات کې وې درې څلور دکان لرم رنګ دې تور کم دي دا تلو سو درو شلو کار په ان شاء الله د ارکن عمر دي غټ غټ سترګې دي لرل دې تعلیم ما خال دغه مکتب مې ویلې دي او په دغه جړې په ولسوالۍ کې بندې دي تقریبا د دوې درې میاشتې کې دې وځه د کلات یم په دغه ټلیفون باندې ما سره اړیکې ونیسي سپر آویا وایا دوار سپر وسوا یو اتیا وسلام انا محمد اشرف د کندهار ولایت نه خبره کوم یو څومر مخکې د خیر محمد په نامه یو اعلان شوی چې ول د شنکې ولسوالۍ نه ورک شوی دی او دماغي توازن یې خراب دی دا نه پر په کندهار ولایت کې د پرچابات په سیمه کې پیدا شوی دی وسب مش پلاس کی دی او بیا دی پردغه لمر لمشتره تماس ونیسی سپر اویا وسو شپتن ناویا یو دیش سپر اویا وسو شپتن ناویا یو دیش تای پامان
سلام علیکم ز دولت ملچیا د کندار په پنځوی د ول فالیز خبرې کومه د کرزی داغه جنګو په وخت کې د کرزی دوم کال او کدیم کال ز د کور شنیرا وتل یم ان زما څخه خپل کور خشنیانو یان دا کالن ټول ورکشي ان زه د ته یو ځای شاکر شپې چرما نو د غوړن خپل قربان دی دا کوم چې هر څوک ما په خپل معلومات لري په دا غشمره دي ځان کوې زما ته شمیره ده 0 1 1 0 5 2 1 1 دا زما ته پن شمیره ده زادي راځه زه هم نه لږه خدای پامن
تلیفونی پیغامونه مو واورېدل د همدغو تلیفونی پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام مونږ ته یو ګران ورور عزت الله له کونړ را لېږلی دی او وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې عبدالولي نومېږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی او دغه ګران ورور ته باید ووایم چې د عبدالولي په هکله مونږ ته یو ګران ورور لالي له هلمند ده تلیفوني پیغام را لګلای دی او د هغه پاکله معلومات لري اول به د عزت الله تلیفوني پیغام و اورو په کوم کې چې عبدالولي لټوي ورپسې به هغه تلیفوني پیغام و اورو کوم چې لالي له هلمند موږ ته را لګلای دی
السلام علیکم عزت الله د خاص خبرې کوم
او د ورښوی عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پیدم. زه عزت الله زما یو ورور د عبدالولی په نامه ورښوی دی او ساسو د ازادۍ راډیو څخه دا پیغام خپور شوی دی د دلې په دریمه باندې او د موسی کاله ولسوالۍ یو څخه یو اورېدونکي پرې غوستی دی د هلمند څخه. وسلام ډېر په احترام.
السلام علیکم. زه لالی د هلمند ولایت د موسی کاله ولسوالۍ اوسېدونکی. مور سره په بندیخانه کې یو نفر د عبدالولی په نامه چې لیونی و اعصابو کار نه کوي ما د صادقه وخت سم پېژندی د حاجي خیرو اکا زوی دی تقریباً دی خبرې په بازاران کې دی حکومت لیونیان بندیانۍ ټول زندان ته استي. زما د تلیفون شمېره ده 0 اویا اویا 1 اویا 3 په دغه لمبر کې هر څوک غواړي زما سره تماس ونیکي ورنیسي د عبدالولی په هکله به معلومات ورکړم. لالی د موسی کاله
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام را رسېدلی دی چې یو ګران ورور په نامه د شیر احمد موږ تلیفون کړی دی او ویلي دی چې یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې په لغمان کې داسې څوک ده چې دغه ګران ورور فکر کوي چې د دوی پلار دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خبرو په دې هیله چې هغه ورور کوم چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی دغه ګران ورور ته تلیفوني پیغام ورولېږي او یا هم دا چې ازادي راډیو ته خبر ورکړي. راځي چې د دغه ګران ورور شیر احمد تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بل السلام علیکم. ز شیر احمد ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. نو د لغمان څخه یو سړی ازادي راډیو ته پیغام پرېښی و چې داسې یو سړی دی په دوکانو ګرځي عصابي تکلیف لري ګایسانې ګاینې سم. نو د هغه سړي څخه موږ خواهش لرو چې زما سره په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي یا د ازادي راډیو څخه خواهش لرو چې دغه سړي نمبر مو تیاره کړي را پیدا کړي یا د زموږ پیغام د هغه سړي پیغام ورته دوه مارې خپور کړي. نو دغه سړي زموږ د پلار نشانه ده غوږونه یې سړي دي عصابي تکلیف لري دا نن یې شکې د کور ورک شوی دی هر مسلمان کې لیدلې یا په اړه معلومات لري. نو په دغه ټلیفون نمبر چې زموږ سره تماس ونیسي 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس یو ځل بیا 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام علیکم. زه د کندهار څخه بسم الله خبر کوم. د لغمان څخه یو سړی پیغام پرېښی و چې داسې زموږ کانو مخته یو اسادي تکلیف لري یو سړی ګرځي ګایسانې ګاینې د ځان وردګو ښیي. زه د ازادي راډیو څخه دغه چې دغه پیغام یو وارې پور کړي نو موږ به ډېر ژن خوشحاله شو. دا سړی پیغام د لغمان د سړی چې موږ یې واورو سر مړې په خلاصه چې پلای دا راته خپور کړي خو ډېر خوشحاله شو.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 22 14 45 15. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په آزادی رادیو کې ونه ورید تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسې دغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. ډېرې په خیر. موږ نه یو مشروم ورک شوه ده د خوست ولایت ده نسیم علیګي که په چا ده اړه معلومات وي موږ سره په دې شمېره زنګ وهي 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس. شمېره بیا وایم 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس.
السلام علیکم. زه خان مینواله مارکیټ تاسو سره د روزګان ولایت نیولې ده
ما یو دوسی دا پسته په نامه دا جنرال کال کیر چې ورکه نمو له ژوند دار کې نه راته معلومی چې د روزګام ولایت د یختان سیمې دی نو چاته معلومات ما په دغه شمیره زنګ وی ما دې په شمیره د پرواز پر دوا نن یو څلو ار نه څلو ار ته په شمیره یو ځل بیا درته وایم چې پرواز پر دوا نن یو څلو ار نه څلو ار
یو نفر ورګلرم په نام د عبدالعظیم از ولایت هرات ولسوالی شندان قری کویزور افسردک دیش کاله به وسی دغه سی یا 15 ویش کاله کیږي یا دیش کاله کیږي د روسي وطنه د افغانستان از موږ ته خورک دی موږ خایس لرو چې هر یو د از موږ غاوري په هر منځ کې چې دی په هر ولسوالی کې چې دی دا حال موږ سره کې هر اورور هر دوست دا دی پیدا کې په دغه نمبر 078 یا 6000 اخر نه په دغه لمبر دې ماته دې زنګ ووي د ده ځای مزه اورم چې دی وایي په ګریش کې دی دلته وایي کورزه ځان ته جوړ کړی دی ګای د ده غږ اورم چې وایي په هلمند کې دی ګای د ده غږ اورم چې مانا هغه دی په بایغس کې دی یا په کابل کې دی یا وینم هر یو سړي ماته یو رقم خبرې کوي دا ډېر کلونه کېږي ماته خبرک دی خواهش کوم چې هر ورور هر دوست چې دی د پوسې چې په کومه منطقه کې دی تا نه زه به د ده دیدن ضرورت لرم چې دی ووینم ډېر کلونه کېږي راته خبرک دی السلام علیکم
د کندهار ولایت څخه بسم الله خبرې کوم چې زما یو زوی دی د کندهار په میدان کې ورک شوی دی ګلالۍ نومیږي هر چاته کې پته شته په دغه شماره چې زنګ را ووهي 0 0 2 3 3 4 5 8 بیا د شمیرې دغه دی 0 0 2 3 3 4 5 8
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بن داؤد زوی د هلمند ولایت پولیس کالج د آزاد اوسیدونکو د خروټ د سیمې ما د اسلاجان د کړې زما ورور شوی د تیروز په نام راجالس کالج کې د اعصاب تکلیف لري چې اختر په 12مه ورځ د کوره وتلی د هیڅ درک نشته په هر مسلمان ورور لیدل یا معلومات ته په دغه شمېره لمسره معلومات نه سي په 0 0 0 0 یو څلو وصل ویش نه سو نه دي شماره د بیا 0 0 0 0 یو څلو وصل ویش نه سو نه دي یو بل خارجي شنه 0 0 0 0 یو ډیر بیا در ډیر ډیر لس نیوی یو کې 0 0 0 یو ډیر در ډیر ډیر لس نیوی یو کې که هر مسلمان ورو ته معلومات ته دا وښنه د مسره په تماس کې
مانو ماجر مناندز ما دا کازوی ابو خالد ورک دی خپل مو خالد شي درش فورسوري چې نظر کسو یې روجه رئیس هر مو سمو ته کې معلومات په دا نمبر دی زنګ وي چې پر اوی انتلې سوا انت چل وي چې په سفر او سوا نه نیوي شل اوی شو ویش چې زه د اوانه نام لري
زه اجاب د قیم حسدوی بسم الله بولدا کسه سفر په تماس کې زما یو زوی ورک دی شپږ میاشتې کېږي دوه کاله اوږدې میاشتې کېږي نوم یې بهرام دی د پنځه سو کال دی که په پاکستان دغه شمېره باندې زموږ سره تماس ول چې اوله زما شمېره ده زه پلار یم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم پختای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په لرې چې ازادي راډیو د سهارلوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
سحر دے کما خان دے
سلام دے او ہر زڑ کے دے مقام دے تدوں کے دے خاورے تساتوں کے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے حرام دے وطن بندے دے پام دے
لس دی سی کلینکونه دی انز کلینکونه سی
پسیکا که هم دیدیم شکا مثبت تغییرات را
دیدیم پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مو کړی
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو